سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپشن 3 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبد الحی کاکړ هر کله کوم نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مئی شلمه نیټه ده. په روانه غړی کې به د پاکستان افغانستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاړه ریپورتونه چړنی او مرکه واوري. په دوه مینه مای کې به درتامان لا نصر د ټکو ټکالو اونیچ پروګرام پام کبا وړاندې کړي. په پیل کې به ګلایاز خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په پنجاب صوبه کې پولیسو د شپږو مشکوکه وسلوالو د وژلو ادعا کړې او د مصر فو د بېدرکه شوي اجاز ملبه موندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. د پاکستان سرکاري راډیو د سرتاج عزیز له خولې ویلي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزه غونډو کې کوششونو ته دوام ورکړل شوی چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راوستل شي. نوموړي ویل چې پاکستان تیر کال په امریکا له افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی و. د ویل د پاکستان د کوششونو باوجود هم افغان طالبانو مثبت جواب نه دی ورکړی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د 15 کلونو فوجي عملیاتو د پام وړ نتیجې نه دی ورکړي او د یو سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان د پاکستان په ګټه دی. پاکستانی چارواکي وايي په پنجاب صوبه کې لک تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. نن د ترهګرۍ ضد پولیس چارواکو ویلي چې د ملتان ښار سره نږدې په ډیره غازی خان کې پولیسو د وسلوالو په یوې ډلې برید وکړ او په مقابله کې شپږ وسلوال وژل شول. چارواکي وایي چې وسلوالو ښار سره نږدې په بهاودین زکریا پوهنتون د برید پلان درلودو. دا پیښه له هغې وروسته رامنځته شوې چې د مئی په 13 ملتان سره نږدې په نوابپور کې امنیتي سرتیرو اته مشکوک وسلوال وژلي وو. چارواکي وایي په وژل شوو کې ځینې د القاعده شبکې سره تړاو لرلو. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي چې له خیبر ایجنسۍ نه پېښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شوي چې بارودي موادو یو جاکټ وچاودېدو. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غوړو غوښتنه کړې چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پېښور پرېس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې راجوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر وخت افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي او پکار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولې وسیلې په کار راوستل شي. د سوات تحصیل مټه بېدره سیمه کې د یو کور چت را پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او یو زخمی شوی دی. د مټې پولیس چارواکو نن مشال اړیکې ویل دا پیښه سهار وختي سید افضل نومي تن په کور کې رامنځته شوې. له مقامي خلکو له ملبینه ټول مړي راویستلي هم دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د پورس خبره شوې خبربانی کې ویل شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکینی سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یولس تنه ملګري په ډزو وژلې دي. خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته د تښتېدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمی حالت کې نیولې دي. نن په برسلز کې د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو او دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ په برسلز کې ویل چې دوی له افغانستان سره د خپلې دوامدارې ژمنې په اړه خبرې کوي خو د روزنې او ملاتړ ماموریت به دوام ورکړي او له دوی سره تر 2000 کال پورې به مالی مرستو ته هم دوام ورکوي. د ناټو سرمنشي تر څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوتویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د افغانستان په امنیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشریزه کې به چې نږدې دوه میاشتې وروسته د پولینډ په مرکز وارسا کې د افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې وشي. روسیا وای چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتاتارس خبری اژانس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زخارو له خولې ویلي کچره د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت دی ویاندی په افغانستان کې امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. او وروستی خبر د مصر فوز وایي چې د بېدرکه شوي جاز ملبه یې د روم په سمندرګي کې موندلې ده. د فوز یو ویان په فیسبوک ویلی دي چې د مصري جټ الوتکو او بحري جازونو د مسافرو سامانونه او د جاز نورې پرزې له سکندریا نه شمال ته 290 کیلومتره لري په سمندرګي کې موندلې دي. بېګانه وخت د جاز موندلو لپاره په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. د مصر الوتکه له پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د روم په سمندرګي کې بې ترکه شوه. په دغه جاز کې 68 مسافر سپاره وو. مصر وایي چې کېدی شي دا ترهګریز برید وو. نن د فرانس د بارنو چارو وزیر ویلي چې د جاز راغورځېدو وجه معلومه نه ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي بیا وایي چې دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه سویل شي. دا د مشال رادیو خبرونه او وسله اسلام آباد نه د مشال رادیو همکارا رفعت انجوب نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 5 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 5 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 19 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ په 53 روپے او په 53 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 55 پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغان په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا له به په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه مو له ګلایا زواورې دل د موسم او کرنسی حال د تعریفات انجام درکړ. د امریکا د استازو جرګې پاکستان ته په مالی مرستو د شرطونو حجدلو قانون منظور کړی دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اندېښنو په اړه پښتونخوا ولسي تحریک اوس د فوج مشر ته خط لیکلی. دوی څه غواړي؟
دا خط مونږ د ملاقات لپاره نه دی لیکلی. دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واوره، مونږ ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو نظم اداره وایي چې د باړې ټول بې کوره کړل سوي کسانې ستانه کړي دي، خو تللي خلک څه وایي؟
نو وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، تعلیمي څه سرګرمی شته دی، نو بس ته هر شي نه متاثره یو.
او په دوه منیمای کې به مالا ناصر د ټوکو ټکالو نیس پروګرام پام کوه وړاندې کړي.
گرانو لوڈ شیڈنگ کوفته کړو، اپریشنونو په منډه کړو، اوریدونکو دا دې د غمونو ټوکره ګورګین جمال میرچکه هم را ورسیدو.
او د دې ترڅنګ به یو شمېر نور رپورټونه هم واورئ له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال رپورت. د امریکا استازو جرګې د دې هواد پر اتلونکو دفاعي بجټ کې پاکستان ته د مالی مرستو د ورکولو په اړه د شرطونو شتلو ویلي دي. د چهارشنبه پر ورځ په منځور سوي قانون کې دفاع وزارت ویل سوي چې دا تصدیق وکړي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کاروایی کړې ده کنه. د راټرز خبري اژانس رپورت له نور تفصیل په دې رپورت کې.
رایټرز خبري ایجنټ وايي د امریکا استازو جرګې د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن بین له مخې د 2018 کال لپاره د 602 ارب ډالر پالیسی بل منظوري ورکړه. په دې قانون کې پاکستان ته د 4.5 کروڑ ډالر ورکول لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي دي. د قانون د دفاع وزارت غوښتنه کوي چې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد پوځي کاروایی کړي، شبکې ته اجازه نه ورکړل شوې چې شمالي وزیرستان د پناګا په توګه استعمال کړي، او دغه شان اسلام آباد باید افغانستان حکومت په همکارۍ سره د دې ډلې پر ضد جګړه کوي. په دې قانون کې درې ترمیمونه شوي چې ټول په یو خوله منظور شو. په دې کې پاکستان ته د مالی مرستو ورکول لپاره یو څلورم شرط هم ایښودل شوی دی. لومړی دا چې دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان د حقانی شبکې د لوړپوړو او منځنۍ کچې مشران نیولي او هغه ته په سزا ورکول کې پرمختګ کړی. دوم شرط دا دی چې د دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان ته ورکړل شوی پیسې د اقلیتونو د ضرورت لپاره نه استعمالېږي، او دغه رنګه بل شرط دا دی چې د اسامه بن لادن د جاسوسۍ په تور نیول شوی شکیل اپریدی یو نړیوال اتل دی او ژر تر ژره دې خلاص کړل شي. د دفاعي لګښتونو دغه قانون حتمی نه دی، بلکې دا باید خامخا د روان میاشتې په پای کې په سینټ کې له وړاندې کېدونکي قانون سره هم رغیبي. له دې وروسته به دا ولسمشر باراک اوباما ته لیږل کېږي، او دا به د هغه اختیار وي چې دغه قانون ومني او که یې رد کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان ویلی چې د هند لارخه د سوپر سونیک په نوم توغندی په تجربه اندیښنه لري، او د ملګرو ملتونو راتلونکي د اسمبلی کې به د هند لارخه په بحر هند کې مخ په زیاتېدونکي جوهري هلو ځلو په اړه به قرارداد هم وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د مصر اعظم نواز شریف د خارجه امور مشیر سر تاجیزی سفارت پاور سینټ ته ویلي چې د هند لاړخه د سوپر سونیک انټرسپټر میزایل یا توغندی په تجربه ورته اندېښنه ده. پاکستان به دا مسله په نړیوال سطح اوچتوي. د سر تاجیزی صاحب بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې هند یو څو ورځې مخکې د سوپر سونیک میزایل تجربه کړې وه. د راپورونو تر مخه چې د سوپر سونیک میزایل په فضا کې د یو بل میزایل د تباه کولو صلاحیت لري. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ کرنل خالد منیر په نظر چې د میزایل تجربه پاکستان لپاره سلویه مسله نه ده، بلکه اصل مسله دا ده چې پاکستان هم هند پشان په نیوکلیر کلب کې شاملې دل غواړي. د سیاتوی
اصل خبره دا ده چې امریکا دا وخت د دغه ته هندستان ته یو سپیشل سټیټس ورکړي نیوکلیر کلب کې شاملې، چې د خرڅول شي خپل پروډکټس دې بازار کې. په موږ باندې دا پابند نشته. اصل مسله هغه ده چې پاکستان خواهش ده چې هغه ودرایي یا موږ هم شامل کړي چې موږ خپل شی خرڅول شو بازار کې.
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر اجاز خټک په وینا چې تر څو دواړه ملکونه د ماضي نه راوتې نه وي، نو دا اندېښنې به هم وي او یری هم.
پاکستان او دی انڈیا یو بل سرا دا بے باوری دا او ورانا دا، نو کدا ورانا نوتل پکار دی گری دا تشوشونا با وی او دا با دیر زیاد ریزلت خراب وی نگیتیو وی.
دا ذکر دا پاکستان او هند ترمنس تعلقات دا سن خکار دی. دوار ملکونا پا یو بل کال 2003 که شوی دا دستبنده دا محایده دا خلاف ورزه تورونا لگوی، پا دوار ملکونا نڑیوال رورولی لخوا تعلقات پا معمول راوستو هم فشار دی.
دا مشال ریډیو ده.
پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د فوج مشر ته واضح کړی چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي. دا څرګندونې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر او نورو یو شمېر غړو په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي دي چې تفصیل به د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي، او وسی دغه پیغام د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی.
دا خط مونږ د ملاقات ته پرانه لیکل دی. دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واوره مونږ ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی، او دا کدا سے جوړ شو منگ دا پیشن کو ایک کہو چھ پدے ملک کے با ڈیر خطرناک سوال نہ روچت شی پدے کے با عینی سوال روچتی گی پدے کے با قانونی سوال روچتی گی پدے کے با طبقاتی سوال روچتی گی پدے کے با قومی سوال روچتی گی پدے کے با علاقائی سوال روچتی گی پدے کے ڈیر طوفانوں اور ڈیر جھگڑے شروع کی دیشی
مرکزی حکومت سو سوارے پڈاگا کڑے چ چین پاکستان اقتصادی رہدارے کے با خیبر پختونخوا بلوچستان تا برابر برخا ور کولی کیگی سورہ جوڑاندے وزیر اعظم یا نواز شریف د پنجاب لحق لاسی میں تر ڈیر اسماعیل خان پوری 215 کلومیٹر موٹر وے باندھے د کار پیڑے دو پرانست اکڑا او ورتے د اقتصادی رہدارے د مغربی لارے نوم ور کڑو خو ہم پدغر وز د جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان پیو خبری غنڈ کی د وزیر اعظم دغ داوارت کڑا او وے ویل چ دا د اقتصادی رہدارے مغربی لار ندا زکا چ دا موٹر هم ټوله له پنجاب تیری گی او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده. ڈاکٹر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده، خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې.
چه کریڈور کا جوڑے ہوئے نو پا دیکھ کے چکم جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی دا دے خیبر دے پاکستان و دے چین پا مزا پاکے اس تش پنجابیان دی دا دے سلور وڑ سبو برابر نمائند کی پکار دا دے کریڈور ٹول تفصیلات پا ویب سائٹ بنے پکار دی دے پارا منگ تا استددو نا محنت سے ضرورت
دے شورو پرز دے خیبر پختونخوا دے اطلاعات و وزیر مشتاق غنی پی خور کی یو خبری غنڈے تا ویل چی پا چین پاکستان اقتصادی رہ دارے کی صوبے تا پا بر خور کولو کی پا زنی نکتو باندے دے مرکزی حکومت سر متفق شوی دی خو بیا ہم پی اقتصادی رہ دارے کی دے مرکزی حکومت لکر دارا مطمئن ندی. زلان یوسف زے، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خبر انتظامی چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خبر ایجنسی د باړې د کډوالو د سندو عمل مکمل کړی دی او زیاتره بې کورکرسي خلک ستانه سوي دي. خدا چې د یو کال تیرېدو وروسته اوس د باړې د خلکو حالت څه دی او دوی کوم مشکلات لري، په دې حقله د تفصیل د مشالډو د خبريال فرهاد چنواری پر رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشي په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ
مطلب تعلیمی ہر چیز متاثر
حکم خان اپریدی وویل چې باڑا خلاصا شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیت ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لږه سخته رویه سره کوي. کور له چیزو راځو که مړی پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه شو وتی. تکلیفات شته، نه شو بیټې مانه تلی شو نه راتلی شو، بیمار هم پېښېدای شي او مړی هم پېښېدای شي. او د کلي وطن خو ډېر احترام وی او هغه د موږ سره موږ له گنجایش نه کوي، نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړې شوې دي او د خلکو د کورونو او لسی دارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي. او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې به پکې ډیر کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سوات تللی وو او دا شان د شانګلې دورم کړی و. خدا چې په دې سیمه کې خلک د دزخه کومې هیلې درلودلې. د مشال ریډیو خبریال له خلکو سره خبرې کړي او د دوی غږونه را لښدي.
زمانوم احسان الله خان دے او د وزیر اعظم پراتک باندې بزدا وے مچے دلته کې پسوات کې ډیر زیات مسائل دي. مطلب زمونږ هاسپټل سیستم سچويشن زیاغم ډیر زیات خراب دي. زمونږ روډ چې کم سچويشن دی غم ساسو د مخې دي. نو زمونږ ډیر زیات توقعات دي چې راشي او مد سوات ته ترقې د پاره فندز منزور کی.
زمانوم دے اعزاز الله ز مدین کې اوس رنګ کې ما زده من غوړی تر غم سبق په ما خدای پان روډ دومره خراب ته زمانه واشه بنا تو خو جا پان روډ سیږي او د بجلی ډیر مصیبت ده. بجلی ده دغه دیږي
عبد الله نوم میره او د ضلع شنګلې ما او کړم دلته کې ربوت کړه کې دا خدا خبر ہے چلا صرف دا راضی دا نمائش ادا جوڑ کو نور دم روڈوں نہ دغن لی بجلی مزہ نشتی بل سے نشتی
مانم نظر سید دے او دے تیر آباد سیدون کے ما زما ز بخپل سٹوڈنٹ خو زما دے نو شریف نہ کوئی توقع نشتے او ز بیا امید لرم چ کی دے شدی دے سوتر روان دے وسن سر دے سٹوڈنٹانو لپاره ک دغه نه نو دے لار دے پاره ک لارم نه نو بیا کی دے شدی بجلی او دا گیس پاره سن سو کی او کدای ونه کړو نو بیا دل سوتر اتنه دی بکار
جمعه خان نو می نو دا خکر به ضلع مل دغه د ضلع سوات تراشی او د عوامو ته پوسو کی کنه دا سرکونه منګله جوړ کی دا سکولونو معلوماتو کی چې د ضلع سوات کې سرکونو سہالات ته
زو جواد یما جواد اکبر د ګلی باغ سیدون کې ما دلته راغلی و اصل کیو نو شریف صاحب ته مې دا غره چې هغه اول زمونږ روډ چې وغه ډیر خراب وو وسه غرزی الته به دغه تزی کیډنی هاسپټل چې راغی ته نو اول هغه ډیر خراب وو د ایمرجنسی کې داخله چیزې راځي د دوه لپاره نه جوړې دو او دا روډ چې وسه هغه د یوې غنټې درتلو د لپاره دا روډ کې دغه پوری جوړ شو دی اسپیټال پوری په قضیه کې دغه بونډي کټ شوی دا غینه په خو هغه روډ نه جوړ شوی دا عوامو د لپاره په کلونو کې نه جوړیږي او چې هغه راځي کنه نو بیا په دوه درې ورځو کې دنه دنه هغه روډ جوړ شوی دی.
ډېر ټاول عام مسلې چې کوم هغه مرکز سره چې دا د بجلی را او زه هم د دې ښار سره تعلق نه ساتم خو د ښار کې کاروبار کوم. بجلی دلته لوی مسائل دي. شل شل گھنٹے دلته بجلی نی.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي چې د پولیو پر ضد روان درې ورځېنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی د شاین بونیری په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقع ده چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیرو وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تلې اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سسازش دی. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلی دی پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورک کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې ځینې افغان زده کوونکي خپلې زده کړې پوره کړې دي او له پوهنتون د کامیابۍ اسناد ترلاسه کړي دي. په دې لړ کې افغان زده کوونکو اتحادیې یوه دستوره جوړه کړې وه چې یونیورسٹی دا اعلی چارواکو سربیرا پکې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولس مشر افغان ولس مشر خصوصي استازي هم ګډون درلود. د غونډې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راځي مورغلی او دا رپورټر علي شریدي. دستوری تک پا پاکستان کے افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او دو پوہنتوین دویم صدر او نورو علا چاروا کو وے ناگانے وکڑے اوے ویل بایت پا پاکستان کے افغانس دا کون کو تا نوری موکے ہم پلاس ورکل شی زک چی ہم دا زوانان با دا منطقے دا امن او پر مختگ لپار غور کردار لو بوی. دا پوہنتوین دویم صدر ڈاکٹر محمد منیر اویل چی دوی حکومت تا تجویز ورکڑے چی دا پاکستان پا ہر یونیورسٹی کے افغان طالب علمانو تا اسکالرشپ ورکڑے. کله چې مشال ریډیو په دې موخه د ننګرهار د یو زده کوونکي فرمان الله نو پوښتل چې په دې ورځ څه احساسوي نو نوموړی وي
او ډېر خوشاله زیاده شي ډېر زیات خوشاله د خپل پاکستاني ملګرو دوستانو نشو نو هغه موږ ته زیاته همیشه مینه راکړې ده او موږ لکه څنګه چې موږ دلته ماجر شوي یو پخوانه زموږ کورونه په ډبېره کې نو د پخوانه چې
همداشن یو بل دوش پړسم ډیگری تر لاسه کون کی پدیړه مشال ریډیو تا وی
زمانو اسمت الله زاده د پکتیا ولایت څخه ما او زو ډیر زیات خوشاله يم چې اسلام آباد کې نړیوال پانتون څخه فارغ شو د نور افغانان چې دوه به هم چې نام بدل تراشي بد علم حاصل کړي لاړ شي خپل وطن ته خدمت وکړي.
مشال ریډیو چې دستوري ته راغلي د افغانستان سفیر حضرت عمر زاهلوال نه و پوښتل چې د دارنګ مکونه به د پاکستان او افغانستان اړیکو ته څومره ګټي ورسي نو هغه وی
مشکل زمونږ دادی اوس افغانستان او پاکستان تر منځ چې د خلکو رابطو د استفاده نه کیږي ګټه ور نه اخیستل شوی حکومت خلکو ته غوږ نیسي د افغانستان خلک او د پاکستان خلک په خپل منځ کې دوستي غواړي هیڅ پاکستان نه بونه ګوري چې هغه د پاکستان په افغانانو باندې افغانستان باندې ورانی پیرزو هغه د بیا زیات غوږ ونیول شي او په دې کې طبعا داسې اړیکې چې هغه په تعلیم او تحصیل باندې واستواروي د هغې نه داسې ځوانان چې نه تنها هغې سره د زړو رابطې بېرته وړي بلکې فکري رابطې بېرته وړي او هغه
د ذکر دا د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یوازینی تعلیمی اداره ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د 800 نه زیات زده کوونکي پکې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ووري. تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د منځنۍ ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړی چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی رول لوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان د غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترګرې تر شا هر څوک وي خو ترګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده د سولې لپاره د ترګرې ضد د کلتور مذهب او عامه پوهاوی ټولې وسیلې په کار واچول سي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواوو ته د ترګرۍ د وجې ولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواوو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي.
دا څومره تاسو ته کوم دی
افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګری په ضد د کلتور مذهب او عامه پوهاوی ټولی وسیلې پکار راوستل شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او هم له دې سره درې نیمې بجې شوې. ګلای از به خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ په هغه هیواد کې امنیت یقیني کول لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. پاکستاني چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. نن د ترهګرۍ ضد پولیسو چارواکو ویلي چې د ملتان ښار سره نږدې په ډیره غازی خان کې پولیسو د وسلوالو په ډلې برید وکړو او په مقابله کې شپږ وسلوال وژل شول. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر په خور پرسلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوری لاندې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې څوک هم وي خو ترهګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي. د سوات تحصیل مټه بیدره سیمه کې د یو کور شتره پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او یو زخمی شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه نن خپور شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکڼي سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یولس تنه ملګري په ډزو وژلي دي. نن په برسلز کې د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. روسیا وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایتار تاس خبری اجانس د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دي له خولي ویلي کچري د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو ده چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وخی. او د مصر فوز وای چې د بيدرکه شوی جاز ملبی د روم په سمندرګي کې موندل ده.
ګلایز د خبرونو لنډیز ورته وارول. سراج زهیر به د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان افغانستان امریکي او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شروع په ورځ شوی غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شوه او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره څه کړنلاره جوړه نه شوه خو په دغه مقاصد لور وړو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینۍ لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې څلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان لا پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خود دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمول شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه څه اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکی کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک وس پڼ خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د شمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړي چې په سرشمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کال پس با سرشمیرنه کیږي خو په پاکستان کې لبد مرغه لول سکالو راسي سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دی اړخت سنجیده سوچ کړي ادارې وړاندې کی سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقی سماجی او خیر خیګړې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروری وي خو په پاکستان کې لول سکالو راسي دا هر څه په یو انداز را روان دي ادارې اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلې بچی د سرشمیرن لپاره د سیکورټی انتظامات ورکوي نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا د استویزات وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوځ لخوا تر سخت فشار لاندې دی بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي دا ځکه چې په یادو درو واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوی د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات پړاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلند وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې وارې قام ته وینا کړې چې دا رنګ دې خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپله ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوي او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستان نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال رئیس د سی ان ان ټلویزیون شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونه موندل سوي چې پرون د مدراتني د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوي وه په نهال کې د ال ار بي ټلویزیون شبکې رپورټ ورکړی چې په پېښه کې د یو شمېر روزلسو کسانو جسدونه هم د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه سوي دي په دې اړه نور تفصیل لا اجمل انداورو
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې د اینان پوز وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری سی 130 الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریزې خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 سپرلۍ او لس الوتکې عمله سپاره وو وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 متره په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه د یونان د هوایي چلن چارواکي وایي د دوی د هوایي کرخو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته ویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته نوي درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 1000 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روس وایي تیاره ده چې پر افغان طالبانو د بندیزونو په کمولو د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روس بهرنی چارو وزارت ویاندی د پنځمې پرز ویلي روس د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ رواني خبرې اترې هم یو مثبت ګام بولي. په دې اړه یو ځل بیا د اجمالاند رپورت ته په غوږ شو.
د اترتاس خبرې ایجنسی ته روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زاخاروو لخلی ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمختوخی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په ځانګړې توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسېدلې. اترتاس خبری ایجنسی ته زاخاروو لخلی وایي روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ور زیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته له دې چې کومه لویه پرېکړه پکې اعلان شي پای ته ورسېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي خو په وینا یې دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبری ایجنسی بیا د بل روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف لخوا ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور لسخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي کنه زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې غور وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي غور لپاره د دواړو خواوو په شانو ته سپارل شوی. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په دې برخه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب سي پخوانی جهادي رهبر ګلبدین اکبتیار به افغانستان ته ستون سي که څه هم ډېر خلک د ستنېدو ته خوشبینه دي خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنې هم لري. نجم عامر د ځینو مېرمنو او د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی خو د افغانستان یو شمېر مېرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت وغواړي چې د مېرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې مېرمنې لري تر پښو لاندې نه شي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سیلې غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو واري بیا د بربادي او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنګونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله من دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنه وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سول لپاره وي، یعنی یو ترک د سول یې هم وي، ښځو ته لیوالي دي او دا مې نظر دی چې پنځه دېرش او څلوېښتو کلونو راپوتي خو یعنی هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی یعنی بالاخره ستړيږي، نو زه د دې طرفدار یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شکونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسله واله ډله د افغانستان اساسي قانون مني نو د میرمنو حقوق تضمینیږي، نو حکومت لا پکار دی چې د وسله والو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغان خزی دی ته چمتو دي چې مراور رونه نه پخلاورونه او څوک چې دوی مثلا نه فعالیت نه خپل شرایط ورته وایي د دې پر ځای چې ورسره روغ او جوړه وشي خبري، خو په دې شرط چې عدالت تاميني د خزو لاسته راوړنې د منځلارې نشي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د خزو حقونه پکې خوندي پات شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه نه ورکوله او د حکمت په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده، نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي، نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو د سولې چوکاټ ته ورسره داخلي دي، د افغانستان د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده دا به خوندي وي. پر دغه مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معاملې نه شي کېدلای.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفین او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوریت فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دي او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
دا مشال ریډیو دا
او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیده. او سم لجمن سره سم مان لا نصر د ټکو ټکالو نس پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
پام کوو
خبرونه او
السلام علیکم گرانو لوڈ شیڈنگ کوفت کرو ٹیکسونو تخت کرو اپریشنونو پمنڈ کرو اوری دنگو دادے دغمونو ٹوکرے بے سائیکل او بے گاڑے بے بسکٹو او بے روٹے بے کوٹ او بے ٹھائے او بے بوٹ او بے سپلے خبریال گورگین جمال مرچکے ہمرا ورسیدو دخپلی خبری ڈول او سرنا سرا او کابلے بے کاغذاتو والگا سرا نو گرانو بے کارا او بے کتارا اوری دنکو پدی ہلیو چی پروڈونو باندی سریام چلی دنکو بے سرا او بے سلن سرا موٹر سائیکلانو با پا مزغو کی دنن لرزولی نیاست خامخا دہارن شوکیانو ڈرائیورانو با پا بیم بیم او بیپ بیپ پریشر ہارنونو باندی بیرولی نیاست دسکیٹنگ شوکی زوانانو با پا ناب برا بریک دچورتنو او سوچنو لنرین باہر را غرزولی نیاست وروسته د زړو ډیزلي ماشینانو او انجنونو د ګاډۍ دودونو به په مختوره او په پوزتوره نامو باندې مشوره کړي نه یاسته او بې بریکه او بې بتیو ګاډیو به له سړک نه بې سړکه کړي نه یاسته. بې لایسنس ډرایورانو به په خپل بایسکل سپاره وهلي د کور له سبزیو غوښو او آلوګانو بې آلوګانو او بې بېنډۍ کړي نه یاسته. ټریفیک پولیس به نیولي او د شکېدو وروسته له خپل هست او نیست نه بې برخې کړي نه یاسته. پولیس او کسټم والاو به په پنځوس بې کاغذاتو ګاډیو ټرکونو بلکې ټینکونو سترګې بندې کړي او تاسو به د بې کاغذاتو سکوټر سره نیولي نه یاسته. نو ګرانو او د بې مهاره ریکشو بې کاغذاتو ګاډیو بې بریکه سایکلانو او بې لایسنس اناړي ډرایورانو په مابین کې راګیرو اورېدونکو، دا وخت موږ په سټوډیو کې د بې موره او بې پلاره موټرونو شهنشاه ښاغلي سیګنس خان بې کاغذات صاحب ته دعوت ورکړی دی. غوږ او سپږمې شي د ده وینا او د توتکۍ چکري سرنا ته.
بے کاغذ سیب تا مونگ تا دا ہوایا چھ داستا بے مور و بے پلار گاڑی پا خار کی دوم را دیری شوی دی چھو اس آغا خاندانی گاڑی پا کی ورکی شوی چھو ہمیں کاغذات شتا او ہمیں ٹیکسون جمع شوی دی.
خانو ستا مطلب دے چھ دلتا صرف گاڑی بے کاغذ دی؟ مارکیٹون دے بے وارس مال نڈک دی، اسمبلی دے بے کاغذ ممبرانو نڈک دی، اسکولون دے بے لائسنس ماشترانو و اسپتالون دے بے سند ڈاکٹرانو نڈک دی، نو کروڑونه او بازارونه د بے کاغذ موټرانو نه ډک شول څه کفر شو؟
نه نه، صرف موټران خو نه دي، رکشې او بسان لا هم بے کاغذانو دي.
نو خو ښه دی چې بے کاغذانو دي، ډېرې دي، غریبان خوشحاله دي، بدې نیستي وه. کاغذاتو والا خو بس یو څو رکشې وي، تر رکشې زیاتې د ډرایورانو نخرې وي، تر جهاز زیاتې کرایې وي، د ډرایور پر تندي بیې څوارلس بجې وي. او شکر وکاږې رکشې ډېرې شوې، کرایې کمې شوې. یاره خو تاسو ډېر ناشکر عوام یاست، په یو حالت کې نه خوشحاله کېږي.
اوهو وای ماچه میگم دمبورا چی میگا دا روډونه چې څلیر ویش ساعت بند او ترافیک جام وي هغه مصیبت.
توبه می ده چې ترافیک جام وي. هم تاسو نه یاست خوشحاله چې تیزو بیا هم خلکو فریادونه کول وای روډونه خلاص دي، ترافیک ډیر تیز چلیږي، اکسیډنټونه کیږي، زمونږ یو درزن ماشومان دي هغه د ګاډو لاندې راځي. توبه، مونږ چرته لاړ شو؟
ها نو ځکه تاسو دا دوه نمبره ګاډی او رکشې راوستلې.
نه نه، یو شکایت د دې ریړیو ټانګو والا هم و وای ټیکسي و موټران تیزی، زمونږ سواری آیستوي، خلک ټوله د هغوی سره سفر کوي. ځکه نو مونږ دا بې مور او بې پلاره ګاډی او رکشې راوایستلې. روډونه جام شول، مخته ټانګه روانوي، شاته مرسډیز، مخته رکشه روانه وي، شاته کرولا، په یوه رفتار روان وي خان او ملا، ملک او میا. الله الله، خیر صلاح. وای ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، مونگ بیا په یوه صف کې کړه ټپوس او باز، حیران او نواز. یاره ما ته راکه اجازه، رانه لاړ نشي د اسلام آباد جهاز.
ها نو زه اوس پوه شوم چې تاسو دا ټریفیک ځکه جام کړی دی چې تاسو خو خپل په جهازونو کې سفرونه کوئ.
یاره بس اجازت نامه تراوالا، بے کاغذات و جہازونه راوستل زما کار دی. بیا به تاسو هم ټوله په جہازونو کې سفر کوئ، درس پګمت سره به وی جہاز په هوا کې به ګرځي، هوایی سرفراز او د دبئی محمد ریاض.
ها نو په مځکه خو ستا د دوه نمبرو ګاډو له لاسه لاره نه پیدا کیږي، اوس غواړې چې په هوا کې هم ټریفیک جام شي؟
یاره ستاسو سره خو نه وچه خوړل کیږي او نه لنده، بیا نو خوري د بسانو دکې او د رخشو جټکې. ها
نه، دغه دومره غیر قانوني ګاډي تاسو په بارډر راړوئ څنګه؟
په هوا کې راړو، په هلیکاپټر کې راړو، په ټوکري کې واچو، د جهاز په هینډل یې راځوړند کړو او راوهېړو.
یو ته خو مسخرې کوې، زما مطلب دا او چې په دې بارډر باندې فورسز هم وي، کسٹم هم وي، اف آی اے سی آی اے ټوله ولاړ وي، بیا دا ګاډي دننه څنګه راشي؟
یاره چار اختیا ویلی دی چې ستاسو عقل یا خو د خپل سړي په سایکل باندې وي، سهار ځي او ماښام راځي، او یا بیا په سینډل کې وي تر پښو لاندې.
څه مطلب؟ ته د ښځو توهین کوې؟ خبر نه چې په پنجاب اسمبلی کې زموږ بل پاس شوی دی؟ سم ځواب راکړه.
اوله دا خو زما هېر شوي و، اوس داسې نه چې له سټوډیو نه مې بار ونه باسي.
مسخرې مه کوه مړه، زه درته وایم د دې دومره ادارو په موجودګۍ کې دا دومره غیر قانوني ګاډي څنګه راشي.
په اصل کې خبره دا ده چې مونږ ګاډي را اړو د دوی سترګې پټې شي.
یو یو څنګه دا دومره سترګې پټې شي؟
مطلب چاته دا د بارډر لغړیان شملې ورکي؟ نو تا ته خو معلومه ده چې د شملو پسته انسان ته خوب ورشي، او بیا د چا په سترګو سمګلران د لالچ پټۍ ور وتړي، د چا په جیبونو د چا په نسونو پټۍ ور ولګېږي، او د چا بیا لاسونه له ماله دومره ډک شي چې لاس نه پورته کولی شي او نه خلاصولی شي. اخ ستا سره کمه ګاډه ده، نوی کوې خو یې نه؟
څه مطلب؟
نه غلطه پوه شوې، زما مطلب د ډرایوري به در زده کړم، بس روزانه یو دوې ګاډي راړوه، ګټه 50-50.
ښه اوس زموږ زنانه هم په کوریزي اخته کوي.
ښه چې زنانه مونږ په کوریزي مجبوره کولی شي، مونږ یې ولې نشو کولی؟
زنانه هم مجبوره کړې؟
هو، څلور ودونې مې دي، سلور ودونه، سلور دیګونه، سلور کورونه، او د سلیر وشت ماشومانو نسونه. دا خرچه د کاغذاتو والا گاډی پوره کولی شي.
نه نه بې بخته، تا ته چا ویل چې ته سلور ودونه وکه؟
ما نه کولو تو تکو وختو والا تو را باندې وکړو. که په بارډر کې کاروبار کوي نو د بارډر والا سره بروغه جوړه ساتي، نو ځکه مې اوله ښځه د کابلیو ګاډو د یو غټ ډیلر لور ده، بله ښځه د کسټم د یو غټ افیسر لور ده، درېیمه رشته مې د اف آی اے والا سره کړې ده، او څلرمه مې نه د هغه نوم نشم اخیستی.
د هغه نوم ولې نشی اخیستی؟ ویریږې؟
نه نه ویریږم نه، شرمېږم.
وام ووایه.
څلرم واده مې د یو د ډرایور د لور سره کړی دی.
ولې؟
یاره په کوم ورځ چې په بارډر سختي وي، بس بیا ګاډه ده ته ورکم، دی نو یا چمن یا کفن، نه چین ګوري نه بارډر نه کسټم منی او نه کسټمر، ګیر لگاو مال بچاو.
نو ګرانو د رنګارنګ ورېزرانو سره مخامخ ملګرو، که تاسو هم غواړئ چې په بې کاغذاتو ګاډو کې د خپل ژوند خوندونه والی، نو مونږ سټوډیو ته د کسټم آفیسر ښاغلی کسټم خان دوه نمبرې صاحب را غوښتی دی. دی به تاسو ته سپینه ګاډۍ څنګه تورېږي او تور مال څنګه سپینېږي دا طریقې به درښیي. نو تاسو او دی ټلیفون نمبر دی 000000.
کسم خان صاحب، کسم خان صاحب، یوې خواته به بسانو کې دکې، بلې خواته د رکشو پر هر جمپ چټکې، ته به یو شی یو نمبر ګاډۍ رانه کې؟
دا ملک ناپرسان دی چې درې نمبره سیزونه پیدا کې شکر وباس. یو نمبر شیان دلته صرف پنځه نمبره خلک استعمالولی شي. د یوې زړې ګاډۍ کاغذان واخله، نمبرې په یو دوه نمبره ګاډۍ پنچ کا، د تورک نه جوړ او رنګ کا، کاڼۍ لونګ کا او آلو بادرنګ کا، نو ټینشن.
کسم خان صاحب، زما یو موټر تاسو نیولی دی، د واسو دا به نه را سره وکړي څنګه به شي؟
چې زموږ بغیر اجازه ته بی له مشورې بی څه نقد او تحفې ګاډه راولي، نو ګاډه خو به بندېږي. ته غاډي خلاصی کا، مونږ به ګاډه در خلاص کو. هو دوه ورونه درېیم حساب کنی اعتصاب.
Thank you.
کسم خان صاحب زما یو خم د کی دا د کسټم والا سره وعده کړی دی نوې گاډی نوې کوټی ډالران درم او روپۍ تا وعده کړی دی
اے خورکی زما دومره قسمت چرته دی چې بل وعده وکړم خسر می پا کستم کی آفیسر ده کمی دویم واده اکرلو لچینه بمی بیچینه کری لکستم چوکینه بمی دفتر تکی او لمیزنه بمی تغر تکی او پام کوا پام کوا چی خسر دیوی آفیسر نو واده نو ترانسفر او پام کوا پام کوا ولی مولا تخت نا تختی تا او لسیگنس نا سراچی تکوی پام کوا پام
ستاسو ستونزی
دین تا وو ډیره لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنډه شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز